می د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور به حق ور رسیدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بیرته سم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولې اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب، خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
ښه خبر یې، خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه پوهېږي چې نه یې خبر.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 40,000 پاکستانی کلداری وه، خو سږ کال تر 80,000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه ده ورکړې. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید و فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداری داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي. نو چې بند شي بیا به بند کې ګرانش شته خامخا.
چړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضرورت لپاره راباي، هغه څلور خوندي کوي، یوه عمارت یې بندوي. دا نور دولت خو دا شل کاله ووهله کمپینو نه ودوري ویست هره خوا یې وکړله نیکړه بند. دا داسې بندوي چې په تلک په راګي کې هله ته ووایي چې تریاک بند، که دلته بګر افغانستان کې تار ولیدي نو په هغه ورځ دا عمارت نه دی عمارت.
پخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده لامل ناامني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدې ناامنۍ څخه ګټه اخیسته او کوکنار به یې کرل. عبدالعزیز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګري کوي. دی وایي چې سږ کال یې خپله ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده، ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو. دا عمارت چې راغلی دی تاریخ ګران سوی دی. موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه، د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رډیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تریاکو د کرکې لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی، او کله چې موږ وغواړو چې انار، انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کړو، نو بعضې وختونو کې دا په لاره کې خصا شي یا د منځه لاړ شي چې دا د یو بزګر دپاره ډېر غټ تاوان دی. تریاک د ډېر زر سودا کېږي، بعضې وختونو کې حتی په پټي کې خرڅېږي او پټي کې سودا شي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
حالن رسمي پریکړه تر اوسه نه ده سوې، ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته. تر څو چې د امانت رسمي پریکړه کېږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانت به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کومه پریکړه کوي په دې باره کې. د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څه لږ وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو څرګنده نه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي، ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پرو سخت کال دوه برابره لوړې شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکوونکي په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکوونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې له یوې خوا خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپله خوښه درملنې ته غاړه کېږدي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکوونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکوونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام مواردی را که ما عرضه برشان میکنیم نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له معتادینو سره بحث وربانی کوو. موږ عام خلکو ته په عمومي ډول د اعتیاد پروګرام په اړه معلومات ورکوو. دا ډول د نشې موادو د جسمي او رواني زیانونو یادونه ورته کوو، خو بل ملاقات بیا په ساحه کې له معتادینو سره لرو. کله چې موږ له معتاد سره خبرې کوو مجبور یو هغه ته تشویقي پړاوونه تشریح کړو چې هغه په خپله خوښه د درملنې لپاره په روغتون کې ځان بستري کړي.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشې موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشې موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز ساحوي کارکوونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه په هوای ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دو څوک نه موتاد کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشئی موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې یې د نشئی موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشئی موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په باره کې د ترک احتیاط په باره کې هغه پوهاوی نه لري. د دې د آګاهۍ په حیث کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامعې نه جوړېږي دا ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه مونږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغوی کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روږدي یا معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت په دې چې مونږ ورسره وغږیږو. په دې کې په خپله بارسوخه به نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
دا حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستره کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري، چې دوی وکولی شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی د دغه نشئی توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې، طبعاً هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بل دې فواید هغه دي چې کله چې یو روغ کس د مواد نه خلاصېږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دوی یو قسم تبلیغ خپل دغه جامعه کې خپل دغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلاً جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مو ګوري، دا فعلاً جوړ شوی دی، صحتمند دی، او دوی سره دغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دوی نه ایسته کړي او دې ته د یو سالم شخص نوم په ورکړي، چې یعنی شخص فعلاً جوړل د نشئی توکو څخه بالکل لرې شوی دی.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډېر کم وي، نهایت یو شپږو نفر یا لس نفره شاید ولري. هغه شپږو نفر یا لس نفره نشي کولی چې په ټولنه کې هم پوهوي ټولو ته ورکړي. نو په څنګ کې مونږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغوی کولی شي چې زمونږ سره یو کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولی شي چې هغې ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعواري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې شخص موتاد شي، هغه د جامعې نه بېخي لرې کېږي، حتی هغې من هېڅوک اعتماد نه کوي. دا ګروپونه همدغه مشکلات چې په جامعه کې لري، همدغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې جامعه ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري، ستونزې، هغه ستونزې ټول جمعواري کوي، لس کوي، موږ ته راوړي، موږ تر حد امکانه پورې هغې سره کومک او همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشئی اضرار مواد مخدر مشکلات جمعواري کوي، یا دا چې خپل یو معتاد، یا دا چې فامیل کې څوک معتاد، یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخه ونیسي، البته د معتادیت مخه ونیسي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په معروض د خطر دی، البته په وقایي شکل هغې سره کار کوي چې دی هم اخته نشي په نشئی توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولېږي. او بل له دریو د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پل دی د فامیل سره په ټولنه کې او په خپله شخص سره. بل فواید دا دی، یا فایده دا ده چې په اوتریچ یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه د لار نمن کولای شي چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزي، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدر کې، د اضرار مواد مخدر کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نمن کولای شي خپل غي پروګرامونه مخکې بوځي په دغه ډول سره.
دا ګروپونه له نشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا گروپونه خو ډیره فایده مند دي ځکه چې کله چې یو شخص دې د هغې نه خبریږي د ازرار نه خبریږي تبه یو نفر چې هغې په څنګ کې هغه پوهیږي چې ازرار د مواد مخدر څه شی دی ځکه چې یو نفر کله چې روکېږي مرتد کېږي هغه په ازرارو باندې آګاهي نه لري که چېرته یو شخص آګاهي ولري هېڅکله مواد مخدر یا نشه یي توکو ته لاس نه وروړاندې کوي خو کله چې هغه آګاهي پروګرامونه د دې د خونه اورېدل کېږي هغې وکولی شي په اسانۍ باندې راشي خپل مواد ترکي او نور څه مشکلات چې لري ستونزې هغه ته حل شي که چېرته حمایوي ګروپ ونه لرو په څنګ کې مونږ کله چې مونږ اوتریش ته ځو ځاهي ته ځو مشکلاتو کې ستونزو کې گرفتار کیږو ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپله دی په خپل ژبه پیږي سره خپل مشکلات هماغه کسان ته ځکه چې په هغې اعتماد لري کولی شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد مونږ پیدا کړو جامع کې هغې ته آګاهي ورکړو هغې ته مشورې ورکړو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کړو نو دغه فواید بېنهایت ډېر زیات دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشې مخکې مکتب کوم، سمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې دی مشر، د هغې پښینه وه ګاونډی نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هما زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې څه شروع کړ، پوه شکا سرګټ څه چر شو چر شو، سمدسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب به همدا کول. تقریبا دا 15 کال به چې کړی یم، ما خپل خیاطي هم کوله، خپل مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې، ګاډۍ راسره آټو مې چلول. تقریبا 3 زما موټر ولاړ دی اوس هم. خپله زندګي هم تباه کړه، خپل زوی مې دی بس هغه بېچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې بالشتوب گئی، پوهېږه سره لس 12 کلن بهیي داسې پټ پټ ګرځي. راشه خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو رارګان که نه، د هغې اپوزیشن ته ګوري لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه راسره سم پوهېږه، داسې مس به ومه که نه، چې دلته به نه دا ځوانان به راتې سم نه ښکاره کېدل. په میډې کې هم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما 2 والې منډه باندې، بس اوس خو نه دی دغه بیرون بورلاړ شم، بس هغه سر مې سړي داسې حالت را باندې اخلی که نه، ته به اوس شوې سخ خمارم، ته په خدای یقینو که نه، ما پاتل لزه یو تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په 2000 ورکړه، نور بیا مې نه دی که نه. ترور راته رالېږلی او خدای خبر 2000 3000، هغه مې دلته په 2000 ورکړو. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم لاړ چوټې مې اوسې بیا ورارګان ده، هغه بړسنې مې خدای غرګ وپار کوي ته خو دلته وځي، هلته مور اکی وي نو وړي چې خاخه یې چې اوسه پوهې زما زړې نه وځي، زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه‌یي موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه‌یي موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شي چې بېرته په هغې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو د نشه‌یي پالات کې وو، نو مواد مبار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي. نو چې کله دای مانه مخ کې چې تیر شو مالې والا چې شاد خانه څوک راغلل پوه شول شاد خانه څوک راغلل چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ د دې پوسې سره ولګېد یو نفر مې ژوبل شو بس لاړلم د وتښتېدلم چې کله مې انډول راغی ویل د قانوني وکړم زه خطا شوم پیسو نو خو مې خیر نه ده کړی ښه د نشې موادو پیسې وي په نه هلته مې چاس کې ایښې وې ښه یو سراپ و هغه سکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه بل ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې پیسې دې نشته خلاص شولې ارام شوې سړی هېڅکله خیر نه ده کړی موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکېږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي. هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ٹکی ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبر ادا
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي. زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجب نشته. جنجال مه جوړوه په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلي راځي کړه. زور ته څه حاجت دی؟ بارمه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی. او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه خوشي مې
که روانې. مخکې شه.
مه مې کشه. وایم خوش میکه درځمه در سره مټې لکوه. خوش میکه کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادارې قومندان صاحب واخلې.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب. څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډري تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو.
هغه یادوم، ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادېږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.